د خدای پامان.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافاتو پر حکومتداري او نظام څاغیس کړی پر جمهوریت دولس بے باور کېدو او عامل څه دي همداراز پر رسنیو کې د افغانستان حالات او انزور څنګه وړاندې کول کیږي او د دې پر جمهوریت نظام څه اثر وي آیا ولس د نظام پر وړاندې د مخالفتونو غبرګون ښودلی شي د جمهوریت مخالفانو پر وړاندې د فکری مبارزې اړتیا شته او آیا دا مبارزه موجوده ده او کنه کولس پر جمهوری نظام بے باور وي نو آیا د متبادل په اړه فکر کړی آیا تر جمهوری حکومتي نظام بهتر نظام شته او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې په نننۍ برخه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه دا برخه د تیرونی له هغه سره تړلې ده تیرونی موږ په خبرونه کې پر دې باس وکړ چې لتیرو شاوخوا دوو کلون راهیسې په افغانستان کې نامنی زیاتی شوې دي او د ملي یووالي حکومت جوړېدو هم شاوخوا دوه کال پوره کیږي تاسو واوریدل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ځنو داسو ولایتونو ته هم جګړه وغځېده چې په تیرو څو کلونو کې آرام ول لدې سره سره د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات هم پیدا او هوار شول او دا سلسله جاری پاتې شوه تیرونی له پوهانو سره په خبرو کې د دې څېړلو هڅه وکړه چې نامنۍ او د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات پر حکومتداري حکومتي نظام او پر جمهوریت دولس باور څنګه اغیزمنوي تاسو واوریدل چې دا د هر عصري حکومت لومړی دنده ده چې امنیت ټینګ وساتي
هغه خلکو ته د ژوند ښه زمینه مسایله کړی شي د ژوند ارامه زمینه مسایله کړی شي ظاهر ده چې د ژوند تر ټولو مهمه غوښتنه امنیت دی هغه سوله ده امنیت دی او د امنیت په امن فضا کې ژوند کول دي
پوهانو البته دا هم ویل چې افغانستان له نااعلان شوې جګړې سره مخامخ دی
افغانستان په یو نااعلان شوې جګړه کې د عمل په ولایت کې جنگ دی د جنگ په زمانه کې دا د سیاسي مشرانو او د حکومت وظیفه ده چې په مشخصو اهدافو لپاره خپل اختلافات لري وساتي
ځنې پوهان وایي په افغانستان کې له عملی جګړې سره سره هلته تبلیغاتي جګړه هم د دې لامل شوې چې خلک پر نظام بې باور شي
کوم جنگ سی په میدان کې روان ده په سعودي جګړه روانه ده تر هغه زیاته دغه سی سول جنگ یا دغه رقم ته ده د خلکو د تبلیغاتي جنگ ډیر تیز ده نو په دغه حساب باندې چې اوس خلک ګوري په خپل امنیتی ارګانونو باندې په حکومت باندې اعتبار او باور وکړي ځکه همدغه حکومت د کخه ده که مشکلات لري که ستونزې لري نو خو همدغه خلک دي
خود شنونکو په اند افغانستان په څیر هیوادونه چې لسیزو راهیسې د بې ثباتۍ ښکار وي پکې مسالې ژر نشي هواریدای نو ولس باید کوشي
هر څه په یو ورځ کې نشي کېدای په یو کال کې نشي کېدای ځینې شیان داسې دي چې هغه لسیزو پیړیو ته اړتیا لري چې خلک هغې ته ورسېږي دا د افغانستان د خلکو پوهاوي پورې اړه خبره ده
دې شنونکو تېره اونۍ موږ ته وویل چې که ولس له حکومته شکایت کوي نو معنا همدا ده چې دې حکومت ته قایل دي او دا نظام منی نو ځکه شکایت هم ورڅخه کوي
جنگ کې طبعا د حکومت د دولت او ټوله توجه بودیجه پیسې انرژي ټول په جنگ مصرفيږي او ولسم د جنگ له وجې نه ډېره زیاته قرباني ورکوي کاروبار له لاسه ورکوي اقتصاد له منځه ځي تجارت له منځه ځي نو د دغه ټولو په نتیجه کې خلک څنګه کیږي خلک وږي کیږي خلک بېکاره کیږي بېروزګاره کیږي نو خلک چې د حکومت نه شکایت کی نو د شکایت یو معنا دا هم ده چې یعنی د حکومت یو قائل دی یو اسید قائل دی چې شکایت لري.
نن په خبرونه کې دا باس نور غځو او دا معلومه وو چې کولس د افغانستان پر وسنی جمهوریت نظام باور نه لري نو آیا متبادل وړاندې کولای شي او آیا له ډیموکراټیک نظام څخه ښه حکومتي نظام شته او کنه. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني زیات شوې ده. خدای پر دودیزو او ټولنیزو دواړو رسنیو تور پورې کوي چې پکې د ده په وینا خلکو یو ډول تبلیغاتي جګړې ته دوام ورکړی دی. خلیل وایي ټولنیزې رسنۍ او نورې رسنۍ مهمې دي او ډېر کار کوي خو د ده په خبره د حالاتو سم انځور نه وړاندې کول کېږي. دی د خپل دلیل تشریح لپاره د پخوانی مشر ډاکټر نجیب الله د دور مثال ورکوي.
کوم جنگ په سنگرونو کې روان ده تر هغه زیات ده کوم کې روان ده په فیسبوک کې روان ده په سوشل میډیا کې روان ده په رادیو باندې کې روان په ټلویزیون کې روان ده. مثلا تاسو یو مثال درکولای شم د ډاکټر نجیب په حکومت کې تر دې ډېر بد حال و. هلته خامه عملا معاشره و ولایتونه لکه خوست کنه ولسی و او بیا هم خلکو یو امید درلود ځکه چې یو میډیا ټي وي او یو ماخام کې وطني ترانه سندرې نشریدلې خلکو ته روحیه ورکوله مورال ورکوه نو هغه وخت خلکو تعلیم هم کوو ولا په مغه جنگ کې مغه سخت شرایطو کې خلکو تعلیم هم کوو کار هم کوو زحمت نشته او وطن نه دفاع هم کوله. که یوې خوانه د بیان ازادي ته ګټه رسولې د رسنیو له بل خوانه داسې مشکلات هم پیدا کړي خلک یې ګنګس کړي دي بېخي نه پوهېږي چې چېرته روان دي او چېرته ځي. نو دا کې د رسنیو نقش ډېر مهم ده.
خلیل خپل خبره پر وړاندې بیا یې وایي په افغانستان کې رسنۍ د امنیت او د ملي والی حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه ورکوي باسونه کوي خو ډېر داسې مثبت خبرونه چې د افغانستان د پرمختګ ښکارندوی کوي هغه ته زیات ځای نه ورکوي. د په ورستیو کې لچینه د تاجکستان له لارې افغانستان ته د مال وړونکو اورګاډي ورتګ مثال ورکوي او وایي دا چې ډېر لوی خبر وو افغاني رسنۍ ورته زیاته توجه ورنکړه.
مزار ته اورګاډي د افغانستان په ترانسپورت کې یو انقلاب ګڼل کیږي د تجارت کې انقلاب ګڼل کیږي او تا دا چې زمونږ د پاکستان باندې بيخي هغه تکي کمایي موږ اوس هغه افغانستان کې نه یو. خو دغه رسم یو مثبت خبر چې د هغه رسنۍ نه راخلي ځکه نه راخلي چې رسنۍ زمونږ د خلکو نه دي. رسنۍ خو ملي رسنۍ هغه ملي رسنۍ په دې معنی چې هغه د افغانستان خپل یو تاجر هغه رسنۍ باندې سرمایه گذاری کړي او هغه باندې پانګه بند کړي او هغه باندې یو رسنۍ جوړ کړي او هغه رسنۍ د چپسو پیسې ورکي اعلان ورکي هغه باید د افغانستان یو کمپنۍ ورکي یو شرکت ورته اعلان ورکي او په هغه اعلان باندې کمپنۍ وچلېږي. نو زمونږ رسنۍ ته اکثره پیسې له بهر نه راځي. دا لنډ ورته وایم په افغانستان کې د اتفاقی لپاره خې په پیمانه پیسې شته را روان دي او د خلکو د اتحاد لپاره د بودیجستانه پیسې شته.
نو آیا د دې ډول تبلیغاتي جګړې پر وړاندې د افغانستان جمهوریت پلو یو ډلو فکری مبارزه کړي او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه حسیب شینوار وایي فکری مبارزه هغه وخت کېدای شي چې حکومت عملا څه وخی. دغه پان د افغانستان ډیموکراټیک نظام نه وای دی نو ځکه یې پوره ګټه خلکو ته نه دی رسیدلی او د خلکو تمې لا نه دی پوره شوی.
فکری مبارزه هغه وخت ډیر اغیزمنه تمامېدای شي چې کله په عملي ډګر کې موږ د دې نظام او د دې سیستم نه مثبتې ګټې میراث کړي چې خلکو په ژوند کې تغییر راوستلی شي. هغه وخت موږ ادعا کولی شو چې دا یو تر ټولو ښه نظام دی. نو فکری مبارزی خپل کار کې لګیا دي هغوی دلایل وایي خو ستونزه ما وخت کې انتظار چې دا د سیستم څخه پورې یا د نظام څخه پورې هغه توقعات د خلکو نه دي پوره کړي. نو که فکری مبارزه هر څومره پیاوړې وي تر څو چې په عملي ډګر کې د نظام او سیستم څخه خلکو مثبتې ګټې نه وي لیدلي هیڅ وخت به په فکري مبارزه کې باور ونه کړي نه به د خلکو چې فکري مبارزه کې دا خبره باور کړي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له دې دلیل سره اختلاف کوي او وایي ولس باید پر ډیموکراسۍ او د افغانستان پر وسنی نظام بې باور نشي او نه هیله نشي. دی وایي حکومتداري ډېر وخت غواړي. د فکور په اند پر ډیموکراټیک حکومتي نظام او د دې د کار ارزونې لپاره ولس پوهاوی ته اړتیا لري. دی وایي خو د دې دا مطلب نه دی چې ګواکې د افغانستان په سیاسي مشرتابه کې ستونزې نشته. دی په دې ستونزو کې اداري فساد یا درغلي تر ټولو لویه هغه بولي.
کار او پروژې او د فساد د منځولل شو حکومتداري وخت غواړي. په صورت کې چې په فساد کې خپله دغه سیاسي چې ولس کاندید کړي دی رایې ورکوي هغه سهم لري. طبیعي ده چې دغه ملګري د رایې ورکړې وه فاسد نه دي مقابل طرف والا فاسد دي. نو دا یو تربیه هم یو روزنه پوهنه هم غواړي چې په ډیموکراسي د افغانستان خلک په عمل کې پوه شي او تر اوسه دغه ستونزې موږ لرو ځکه د خلکو توقعات لوړ دي حکومت تشریح کولای نشي او په خپل هم د دې د ناغېړیو او ستونزو او اختلافاتو نتیجه انداسي چې حکومت پر یو خوا رواني ولس پر بل خوا رواني.
نو کدا و منل شي چې د افغانستان ولس خای پر وسنی حکومتي نظام بے باور شوی وي، نو آیا لدې څخه د ښه نظام بدیل لري؟ آیا د متبادل پاړه فکر کړی دی او که څنګه؟ حسیب شینواری وای ولس د متبادل پاړه هیڅ فکر نه دی کړی. دی غنی چې کولس بے باور شوی وي بیا هم وسنی نظام تر ټولو غوره بولی. دی زیاتوي اصلا د بدیل خبرې دښمن کوي او دا چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر ضد فکری او جنگي کمپین روان دی.
افغانستان کې مونږ وایو چې خلکو په بدیل فکر کړی دی، دا مونږ شو ویل چې خو ټول خلکو په بدیل فکر کړی چې د نظام بدیل شي. خو دلته څنګه په افغانستان کې یو دا چې د ډیموکراسۍ خلاف د کوي کمپاین روان دی، یو دلی یو فکری تحریک چې د نظام خلاف روان دی، هم فکری کار کوي او هم حربوي یا جنګي ډګر کې د حکومت سره مخامخ دی. د هغوی ادعا دا ده چې دا یو ښه نظام نه دی او دا د خلکو لپاره د ژوند ښه مدنونه نه شي رسایدولی. نو خود دا په خپله خلکو لپاره یو دغه شته دی که خلک لږ د دې خلاف په دې نظام په بدیل فکر کوي نو دستي تیار هلته کمپاین روان دی. هغو ورته وایي چې مونږ چې څه درته وړاندې کوي دغه تر ټولو ښه نظام دی. نو دلته ستره ویره زموږ همدا ده چې د خلکو د خپل ځان د خپلو اړتیاوو په لیدو کې داسې یو نظام یو بدیل فکر نه دی کړی، بلکې دښمن لګیا دی خلکو ته دا تبلیغ کوي او خلکو ته دا پوهاوی ورکوي چې دا روان نظام چې دی دا د دې هېواد په ګټه نه دی، دا نشي کولی چې خلکو ته یو ښه ژوند برابر کړی شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي انسان تر اوسه له ډیموکراسۍ څخه بهتر حکومتي نظام نه دی جوړ کړی.
حتی مشهور خبره ده چې بشر تر اوسه یو نظام تجربه کړی چې ډیموکراسي د چندانې نظام نه دی، خو تر دې بهتره نسته. دغه نظام چې په قانون یا اساسي کې پیشکلی شوی او دنیا مرسته ورسره وکړه، موږ یې باید عملاً څوارلس کاله تجربه کوو، قطعاً تر دې بل الټرنیټیو شته نه. خو که دا سم عملي شي، قانون تطبیق شي او موږ ځان ورسره عیار کړو.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په افغانستان کې د اوسني حکومتي نظام بدیل نشته. دی وایي یوازینی بدیل یې ترهګري، وسلوالي او ناامني ده. خلیل وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې د حکومت ړنګېدل انارکی یا انارشي پیدا کوي. دی په دې لړ کې د شام او یمن مثال ورکوي او وایي ولس باید په هر صورت د افغانستان د اوسني ډیموکراټیک حکومت ملاتړ وکړي.
د حکومت په مقابل کې چې کوم بدیل موجود ده، نو هغه ترستان دي، ډلې دي، په خپل سره ډلې دي، نور ډلې دي، نو هغه چور او چپاول چې په خوا کې ده او هغه تاریخ چې موږ مخکې پروت ده، او دینه علاوه دا اوس تازه تاریخ چې د نړۍ موږ مخکې پروت ده، سوریه ده، یمن ده، دغه ملکونه دي چې هلته حکومتونه او نظامونه باندې خلکو باور ونه کړ او باور ختم شو او بالاخره هلته کورنۍ جګړې ونې اختخارونه ټول ړنګ شول، نو ډېر جنایتونه وشول. نو هغه وضعیت نه چې سړی وګوري او د افغانستان د کورنۍ جګړو سړی وګوري، نو چې په هر حالت کې حکومت دولت چې ده هغه د خپل دولت لرل او د خپل حکومت قوي کول دا تر ټولو غټ ارمان به د هر افغان اوسېږي او دغه ته امید ولري.
شنونکي وایي د افغانستان د اوسني حکومتي نظام ملاتړ دا معنا نه لري چې ګواکې ولس ته پر حکومت انتقاد نه کوي یا د له حکومت حساب نه غواړي او یا د هم خپل غوښتنې نه کوي. د دوی په اند برعکس، په ډیموکراټیک نظام کې حکومتونه باید ولس ته ځواب ورکړي، ځکه چې حکومتونه د ولس په رایو یا ووټونو جوړیږي. پوهانو په جمهوریت خپرونه کې موږ ته وویل چې په افغانستان کې ناامنۍ موجودې دي، د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات هم شته، خو د دوی په اند همدا حکومت د ناامنۍ پر وړاندې جنګیږي، او بل دا چې په حکومتونو او جمهوري حکومتونو کې اختلافات موجود وي. په خپرونه کې ټول پوهان پر دې یو خوله دي چې نه له جمهوري حکومتي نظام څخه ښه نظام شته او نه هم د افغانستان د وسنی نظام بدیل موجود دی. دوی وایي که یوازینی بدیل دی، نو بیا د ډلو او وسلوالو واکمنی او جګړې دي چې افغانستان له سیزو راهیسې لیدلې دي او ولس یې نه غواړي. همدا لامل دی چې د شنونکو په وینا ولس باید پر جمهوریت بې باور نه شي، بلکې د دې په پیاوړي کولو سره د خپلو او د هیواد مشکلاتو حل لارې ولټوي. دا ونننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري. آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيته غلې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس